دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت دفتر وایي چې ولی نعیمی په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د چارو مسولیت او سرپرستی په غاړه اخیستي نوموړی د نصیر احمد فائق پر ځای ټاکل شوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر کې پرون د چهارشنبې پر ورځ لیکلي دي چې د پخواني استازي غلام محمد اساکزي د استعفا پر مهال ولی نعیمی ناروغ وو او نصیر احمد فائق ته د موقت وخت لپاره د چارو مسولیت سپارل شوی وو په دغه ټویټر کې هم دغه راز لیکل شوی دی چې محمد انیف اتمر لوړاندې دا مسله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دفتر ته په یو مکتوب کې واضح کړی و په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت د مقام پر سر لغ ورسته لانجې زیات شوې چې نصیر احمد فائق د ښاغلي اتمر مکتوب د قانون خلاف وبله تر دې مخکې طالبانو ملګرو ملتونو ته خپل استازي معرفي کړی وو او له دغه سازمان څخه غوښتي وو چې به مني خو ملګرو ملتونو د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه غلام محمد اساکزي د افغانستان د دایمي استازي په توګه په خپل مقام پرېښود د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او ایچ سی ایچ آر په افغانستان کې د سلورو شزینه فعالانو او د هغوی د خپلوانو ژر تر ژر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده ویل کېږي چې تېره میاشت د ښځو د حقوقو لپاره د مظاهرو وروسته هغوی یا نیول شوي او یا یرغمل شوي دي د رایټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي چې په دې اړه هیڅ معلومات نشته چې هغوی چیرې په بند کې ساتل شوي او په چارواکو یې ټینګار کړی چې د هغوی د دوسیو په اړه دي معلومات ورکړي د دغه سازمان وایي ټروسل وویل چې دا خبره واضح نه ده چې دا شیزي چانه ولې دي طالب چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی د طالبانو د حکومت وایان بلال کرمی د وی پښتنې په ځواب کې ویل چې موږ د دې پیښې په اړه تحقیقات کوو او د معلوماتو د راټولولو هڅه کوو د ایران سپایي پاسداران ګارد د چهارشنبه پر ورځ خپل یو نوی جوړ شوی میزایل ننداره ته وړاندې کړ چې اسرائیل په نشکه ولې سي د راپورونو لمخې دغه میزایل کولای سي 1450 کیلومتر واټن ووي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باکری هغه یو وشت واټن وشتونکی ستراتیژیک میزایل ګڼل دي د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال انسټیټیوټ وای ایران شاوخوا شل ډوله بلاستیک میزایل لري او همداشان کروز میزایل او بی پیلوټ الوتکې هم لري په لندن کې مشه دغه نړیوال انسټیټیوټ زیاتوي چې د ایران اوسنۍ لومړیتوب دادی چې د خپل میزایلو کیفیت بهتر کړي یو لوړ پوړی امریکایي جنرال خبرداري ورکړی چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکی نه دي شلولې او په وینا یې اوس په افغانستان کې د القاعده او داعش تون متحد ایالاتونو ته په ویلوې ننګونې بدل شوې دي مایکل کوریلا چې تازه د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د مرکزی ځواکونو د کمانډر په توګه ټاکل شوی د امریکا د سنا د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې په استمایه غونډه کې چې داغه د تاییدولو لپاره جوړ شوی وو ویل القاعده او داعش د بیا ټینګېدو په حال کې دي هغوی د امریکا په خاورې د برید هیر لري خو تر اوسه د کار د ترسره کولو توان نه لري دغه لوړ پوړی امریکایي پوځي وویل چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي شلولي او دغه په وینا د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د افغانستان د زندانونو څخه د داعش خراسان څنګه د جنگیالو په ځایدو سره اوس داعش د بیا راغونځ کېدو په حال کې دي د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی د امریکا ژغ سره په خبرو کې د القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پاکله د دغه امریکایي مقام سرګرمونی رد کړي او ویل چې هیڅ یو ډله چې په افغانستان کې فزیکی شتون ولري وجود لري هغه ول چې طالبان هیڅ یو تاریخ او ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته واش پېښ کړي برتانی د چهارشنبه پر ورځ ویل چې تیار دي زر نور سرتیری ځای پر ځای کړي چې د اوکراین سره تړاو پاړه د هر ډول بشري بحران سره مرسته وکولی سي برتانی دا خبر په داسې حال کې کړي چې د غیواس در اعظم بورس جانسن تیر ورځ پولند ته لاړ او هلته له مشرانو او میشتو برتانیو سرتیرو سره وکتل او بیا بروکسل سره روان شوی چې د ناټو له مشر یانس سټونټنبرګ سره وویني بلې خو د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن وای چې د روسیې او اوکرين ترمنځ د کړکېش غوره حل ډیپلوماټیک حل دی او هیله لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه خپل برتانوي جرمني او فرانسوي سیالانو سره خبرې وکړي بلې خو د اوکرين د بارنو چار وزیر دیمټري کولیبو پرون خبرانو ته ویل چې د لویدز حلیزلي اغیز لري روسیې د اوکرين پر سرحد شاوخوا 3000 عسكر تیر کړی او لویدز فکر کوي چې دا کار په اوکرين باندې د روسیې يرغل ته لار هواروي خو ماسکو وای چې دا څه کوم پلان نه لري د اسرائیل پوز ویلی چې د چهارشنبه پورزه په سوریه کې هوایي بریدونه کړي او ځینې اهداف یې پنه شکړي دي د اسرائیل دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې دا برید د سوریې له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندۍ په ځواب کې کړی دی. پوځ وایي چې په دې برید کې د سوریې د هوایي مدافع یوه بیټرۍ په نښه شوې ده. د سوریې پوځ ویلي دي چې د اسرائیلو د توغندیز برید په ځواب کې پلازمینې دمشق ته نږدې خپل د هوایي مدافع ځواک ته د تیارسۍ امر وکړ. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوي دي. اسرائیل په سوریه کې د هوایي بریدونو په اړه ډیره کمه تبصره کوي، خو په وار وار ویلي چې خپل ازلي دښمن ایران به پرېنږدي چې په سوریه کې نقش ولري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبر اوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د امریکا حکومت د داعش خراسان ډلې د مشر سنا الله غفاری د منډولو لپاره 10 میلیون ډالر جایزه اشه ده. غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی، دغه پیښه د هغو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخیه د سنا الله غفاری او د هغه د ملګرو موقعیت ومندل سي. نور تفصيل په رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش د ډلې مشر سنا الله غفاری پر سرچی په شهاب المهاجر هم مشهور دی تر 10 میلیون ډالرو جایزه ورکوي. همدا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې ورکولو څنګه د داعش ډلې د هغو غړو پر سر هم 10 میلیون ډالر جایزه ورکوي چې د تیر کال د اگست په 28 نیټه د کابل د هوایي ډګر مخته په ځانمرګ برید کې لاس درلود. د کابل هوایی ډګر مخته د داعش په برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په شمول 115 اتیا کسان وژل شول او 150 کسان ټپي شول چې 13 پکې امریکایي سرتیری وو. تر دغه برید وروسته د 2021 کال په نومبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اجرایی فرمان پر اساس غفاری د نړیوال ترهګر په توګه وپیژنده.
غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی، د 2020 کال د جون په میاشت کې د داعش د ډلې د مشرانو لخوا په افغانستان کې دغه ډلې د عملیاتو د مسول په توګه وټاکل شو. د هغه دندې ته په کتو غفاری په ټول افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ټولو عملیاتو د تایید او تصدیق مسول او د مالی برخې تنظیمون کوي.
د امریکا حکومت د 2015 کال د سپتمبر په 29 د داعش خراسان ډله د نړیوال ترهګر ډلې په توګه وپیژندله او یو کال وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ډله د نړیوال ترهګر ډلو په لیست کې شامل کړه. د طالبان راتګ وروسته په افغانستان کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې هم د ډلې مسؤلیت واخیست. په دغه بریدونه کې د کابل د هوایي ډګر ځانمرګي برید، په کندوز او کندهار کې په جمعتون کې بریدونه او په وسلوال طالبانو بریدونه شامل دي چې لزګونه کسان یې وژل او ژوبل کړل. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د داعش خراسان ډله په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 2000 جنگیالي لري او طالبان یې تورن کړي چې پر افغانستان تر حاکمېدو وروسته د داعش په زرګونه جنگیالي له زندانونو آزاد کړي دي چې دا کار د داعش د پیاوړي کېدو لامل شوی، خو طالبانو تل دا ادعاوی رد کړی دي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود غدل تنسته، بلکې یو تعداد خلک د سکرې زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړی دی، داعشي ذهنیت خپل کړی، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سه ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نس کوي زموږ لپاره سر درد جوړ سي یا دوام وکړي. بناً اوس داعش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري.
د امریکا متحده ایالاتوی چې د داعش خراسان څنګه پر وړاندې مبارزه به دوام ولري او اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل شي.
لکه څنګه چې ولسمشر بایدن واضح کړی ده، متحده ایالات به په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې وړتیا وساتي تر څو هر تهدید خنسا کړو او د اړتیا په صورت کې به دغه وړتیا ونه سپموو.
غربي چرواکی وای چې سنا الله غفاری القاعده ډل سره کار کړي او د حقانی شبکې له مشران سره نږدې اړیکې لري. د داعش ډلې مخکنی مشر عبد الله اورغزی چې په اسلام فاروقي مشهور او د پاکستان د اورغزی ایجنسی د اخونزادګانو د کلی اصلي اوسیدونکو دی، د تیر کال دوري په میاشت کې د افغانستان د مخکنی حکومت د ملي امنیت ځواکون لخوا په کندهار ولایت کې نیول شوی وو.
داشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. امریکا په خلیج کې یو بل هیواد قطر د ناتو د غړیتوب څخه پرته د یو ملګری په توګه منلی. په واشنگتن کې امریکایي چارواکو او څېړونکو په دې ورستۍ کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په وخت د قطر امریکا سره د ملګرتیا او مرستو ستاینې کړې. د دې وړاندې د طالبانو سره د امریکا د خبرو او سولې د اوکراین پسر د روسیې سره د امریکا پروانه شخړه کې هم د قطر په ممکنه مهم رول خبرې کیږي.
د قطر حکومتي چارواکو په واشنگتن کې میډیا ته ویلي د ولس مشر بایدن اداري د افغانستان د پوزیانو د وستلو په لړۍ کې په قطر ډیر باور کړی وو. قطر د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو او بیا د سولې د لوزنامې قربتو او د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته په ارزي توګه 8000 افغانانو ته زیور کړی وو. قطر د داعش پر ضد ائتلاف غړی هم دی.
Central command in the region
Qatar la dir mudira hisse de America malgre de America de pauz markazi command pa Qatar ki de de Qatar palajit ki America wi loye hawai pauzi adlari bal da che pasima ki de Saudi aw Emirat sara paadi ko ke de balance la para Qatar ta da maqam war kawl ki gi Qatariyano de Taliban sara de America pa jur jali ke muhim role bawlai aw da yo wazi de Trump de idare pa waqt ke pail shway no wo Qatar pa 2018 kal ke pa Doha ke de Taliban siyasi daftar franiste wo قطر په دې اساس هم ځانګړتیا لري چې اسلامي او جهادي ډلو لکه حماس اخوانیانو او هیئت التحرير الشام باندې نفوذ لري.
د امریکا ورسپانه وال سټریټ جرنل وای قطر سره د امریکا لومړی ډیپلوماټیکی اړیکی 50 کال په خوا جوړی شوې وي. خوسیرون کې وای د روس سره د یوکرين په سر د امریکا روانې شخړې او د افغانستان د پوز د وتلو په سختو شیبو کې د امریکا سره ملاتړ دغه اړیکې نوري مضبوطی کړې.
زما په فکر د بایدن اداره د قطر ډیره شکرګزار ده چې د افغانستان د ورختای په وخت کې کډوالو ته ځای ورکړو. دې ولوی ورختای پیدا کړې و. قطر امریکا ته دا ولوی آسانتیا ورکړې و. بلدا چې راتلونکو کې امکان لري چې قطر به طالبان د نړیوالو غښتلو منلو ته آماده کړي.
د ناتو د غړیتوب نه پرته د امریکا د مهم ملګری یا نان ناتو میجر الاینس حیثیت په ټوله نړۍ کې د ګوتو پښمیر یو سو هیوادونو ته ورکړل شوې ده. خو کارپوهان وای قطر او پاکستان یوازې داسې دوه هیوادونه دي چې د امریکا دغه امتیازي ملګرتیا ورته په افغانستان کې د هغوی د رول په اړه ورکړل شوې ده. خو قطر او پاکستان په افغانستان کې د امریکا د یو امتیازي ملګری په توګه رول څنګه لوبولې ده؟
قطر بیسیکلی هاد ا ریلیشنشپ وذ طالبان.
قطر د طالبانو سره اړیکې لرلې خو امریکا پر شکایت نه لرلو، بلکې امریکا د غاړې کې ګټوره بللې ځکه چې قطر طالبانو ته وسلې او پټې اډینه ورکولې او په سیاسي میدان کې ورسره ولاړ وو. خو پاکستان داسې نه وو. د امریکا له خوا د ورکړ شوی حیثیت باوجود داسې نه وو او طالبانو سره اړیکې لرلې. اوس په دغو اړیکو کې کوم شک پاتې نه دی ځکه چې د پاکستان عمل او وینا خپل دغه خبره ښکاره کړې ده.
که پاکستان باندې دغه تورونه دي نو بیا تر اوسه د ناتو د غړیتوب پرته د امریکا مهم ملګری ولې دی؟
It would be seen as a national insult.
دا چې په پاکستان د امتیازي حیثیت ولري نو دومره توان یې نشته. کله حیثیت ری واخیستل شي نو زمونږ پوزیشن به کمزوري شي. هسه هم چین د پاکستان خپل کالونی جوړولو کې بوخت دی او کومه پاکستان وباسو نو دا کار به لا نور توند شي.
قطر د امریکا د یو امتیازي ملګری حیثیت ګټلې خو تر اوسه د امریکا نه نږدې د 3 میلیارډ ډالر سامان آلات هم اخیسته. او تیر اونۍ د قطر حکومت اور وایټ هاوس اعلان وکړو چې قطر با د 10 میلیارډ د ارزښت الوتکې د بوئنګ شرکت نه اخلي. دوه امریکا نه ډرونز اخیستل هم غواړي. بل لور ته پاکستان په 2004 کې د ناتو د غړیتوب پرته د امریکا مهم ملګری جوړ شوی او هغه راسي د ناتو ځواکونو تلاري او پوجي اډي ورکړې وي. او په بدل کې پاکستان د امریکای نه د نږدې 3 میلیارډ ډالر مرستي او د اف 14 الوتکو په ګډون زیاتره پوځي کومکونه ترلاسه کړي دي. خو په امریکا کې د پاکستان په ملګرتیا نیوکې او شکونه کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2290 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپي 1515 باندې واوري.
درمون اولیدونکو په هند کې له هغه وروسته په سلګونو مسلمانانو مظاهره وکړې چې د دغه هیواد په جنوب کې د کارنټاکا په ایالت کې د یو ښوونځي ادارې مسلمانو نجونو ته وویل چې نور به په ټولګي کې حجاب نه پوسروي. تیره میاشت په یو حکومتي ښوونځي کې نجونو ته د حجاب د نه کولو سپارښتنه شوې. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د سه شنبه په ورځ محکمې قضیه اوریدلې او د حجاب د بندیز او نه بندیز په اړه به خپل پریکړه اعلانوي.
کله چې تیرونه په هند کې مسلمان نجونې خپل ټولګیو ته د حجاب په اغوستلو سره د ننوتلو نه منع شوې، هغه د ښوونځیو مخې ته په احتجاجونو پیل وکړ.
یونیفورم د هر چا لپاره یو ډول دی، که هندوی، مسلمان او که عیسوي. دوی وایي چې حجاب باید د ښوونځي د باندې واغوستل شي، نه دینه نه. خو موږ پرون د ښوونځي له مدیر سره په دې حکله خبرې وکړې. هغه وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې حکله یوه فیصله وکړي او په ښوونځي کې دننه به یې هم موږ ته د اغوستلو اجازه راکړي.
دا خبر په انټرنیټ کې ډیر ژر خپور شو او خبری رسنۍ د هند په سویلي ایالت کرناټکا کې د یو دولتي ښوونځي په لوري د خبری پوښښ لپاره ورتلو ته وهڅولې. زده کوونکو په ښوونځیو کې د حجاب د بندیز له کبله د ښوونځي مخې ته لاریونونه وکړل. خو د ښوونځي مسؤلین وایي چې هغه زده کوونکي چې د یونیفورم له قانون څخه سرغړونه کوي خبرې به یې ونه اوریدل شي.
کله چې هند موږ ته د مذهب ازادي راکړي او په اساسي قانون کې هم موږ ته دا حق راکړی دی، نو بیا ولې دوی زموږ د ازادیو مخه نیسي؟
یوه میاشت وروسته نورو ښوونځیو هم په حجاب باندې بندیزونه ولګول او د ایالت ستره محکمه دې ته مجبوره کړه چې مداخله وکړي. محکمه به نن زده کوونکو له خوا ثبت شوې عریضې واوري او د بندیزونو د لغوه کېدو یا نه کېدو په هکله به پریکړه وکړي. هغه څه چې بونګې شاهدانیو د مذهبي ټوکم پالنې بڼه ده، دا فرمان تبعیض دی او دا په غیر متناسب ډول په مسلمانو میرمنو باندې اغیزه کوي. دا د 15 کلنې زده کوونکې الماس خبرې دي کوم چې لوی اونۍ را پدې خوا په مظاهرو کې ګډون کوي. تر اوسه پورې د زده کوونکو او د دولت د مسؤلینو او د ښوونځیو د چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. د ایالت د زده کوونکو د چارو مشر هم په حجاب د بندیز له لرې کېدو څخه ډډه کړې ده. هغه خبرې اعلان ته وویل چې کېدای شي په دې هکله بله د حل لار پیدا کړي.
حکومت او یا هم محکمه باید موږ ته سمه لارښوونه وکړي. حکومت لا دمخه زموږ ادارې ته لارښوونه کړې ده. اداره د زده کوونکو د یونیفورم پالیسۍ په جدي توګه تعقیبوي. ادارې ماته ویلي چې د یونیفورم موضوع باید په کلکه تعقیب کړم، نو زه یې هم باید جدي ونیسم.
د دوشنبه په ورځ د ځینو ښوونځیو زده کوونکو ته د حجاب سره په ټولګیو کې اجازه ورکړل شوه، خو هغوی په بل ټولګي کې کېنول. په دغه پریکړې باندې سخت غبرګونونه وښودل شول او بیا ځینو زده کوونکو دا هم وویل چې هغوی د دوی د عقیدې پر اساس بیلوي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
امریکایي سوداګر او آسایی الاصل امریکایان هڅه کوي چې دلته په امریکا کې د نوي ژوند په جوړولو کې له افغانانو سره همکاري وکړي. یو شمیر ادارې کډوالو ته د ټکنالوژي د زده کولو کورسونه جوړ کړي دي. دغه هڅې لومړی په انډیانا ایالت کې پیل شوې او اوس یې لمن ټوله امریکا ته غځول شوې ده.
کرینا ډیجس د نیویارک په برانکس کې په یوې کوڅې کې تمرین کوي چې څنګه د ټریکټر، ټریلر یا ټرک پارک کړي. هغه د ښوونځي بس ډرایور د چغواړي د لارې ډرایور شي. د پارکینګ تخنیک زده کولو لپاره هغه د نیویارک سوداګریز موټر چلولو ښوونځي ته راغلی ده.
زه دا د ننګاونې نه ګڼم. زه فکر کوم لکه څنګه چې نارینه دا کولی شي، ښځې هم کولی شي. زه فکر کوم چې مساوات اوس مهال تر ټولو مهم شی دی. زه د مور په توګه پوهیږم چې دا به زما لپاره یو څه سخت وي، مګر زه پلان نه لرم چې مختلفو ایالتونو ته لاړه شم. زه پلان لرم چې زیاتره په سیمه کې دغه کارونه وکړم.
د امریکن د لاریو د اتحادیې لخوا راټول شوی شمیرې ښایي چې په 2001 کال کې شاوخوا 168,000 خزینه لارې چلوونکي موجود وي چې دغه په 2006 کال کې 268,000 ته ورسېدي. نورو اقلیتونو لکه افریقایي، امریکایان، هسپانوي او آسیایي د دوی استازیتوب د 2001 کال نه د 2006 کال پورې نږدې د 6% نه 2% ته لوړ شوی دی.
دا سمه ده چې دا یو څه ستونزمن کار دی، مګر د اقتصادي پلوه زه پوهیږم چې دا د ښه ژوند ترلاسه کولو یو فرصت دی.
د دې ډلې په وینا سند د 100 کلونو راهیسې د لاریو چلوونکو کمښت لرلو او اوس شاوخوا 80,000 موټر چلوونکي کم دي. د لاریو چلولو شرکتونه او نور کاروبارونه د نوي راغلو کسانو دپاره معاش او ګټې زیاتوي.
اوس زه شاید په ټیکسي چلولو کې $1,000 وګټم. د لارۍ چلولو سره زه شاید په اونۍ کې له 2.5 تر $2,500 پورې وګټم.
ښوونځي هم د موټر چلولو په ښوونځي کې د شمولیت د زیاتوالي نه ګټه پورته کوي.
شاید شاوخوا 50% نور. زه نشم کولی دا دوه برابره کړم، مګر په ساده ډول د پروپاګند له امله او نوي چلوونکو ته وړاندیزونو له کبله تاسو دغه زیاتوالی وینئ.
دا واکین لوی او واکین خطرناک موټر دی او مخکې له دې چې چلوونکي سړک ته راشي باید ډیر څه زده کړي. په دغه سند کې د سرچینو په وینا د موټر چلوونکو کمښت به په تدریجي ډول کم شي، ځکه چې ډېر خلک د لاریو د کاروبار سره یو ځای کیږي او دا به د لاریو سند هم بدل کړي، په کوم چې د لسیزو راهیسې د سپین پوستو نارینو لاریو چلوونکو تسلط دوام لرلو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د پولیو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې له پرله پسې هڅو سره سره په جنوب کې د واکسین سوو ماشومانو فیصدي کښته ده. د غراز د پولیو له پروګرام سره همکار بنسټونه وایي چې که لا ټاکل سوو معیارونو سره سم د پولیو پروګرام عملي نسي، ممکن په جنوب کې د ماشومانو د ګذر ناروغي یو ځل بیا د ډیرو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. نور حال د صدیق الله صدیقي پر رپورټ کې.
د جنوبي حوزې د پولیو پر ضد مبارزې مرکز وایي چې په دې حوزه کې د ماشومانو د واکسین فیصدي رقم سوي ده. روختي مسولین مسجد په مسجد واکسین کمپاین اغیزمن نه بولی او وایي چې د دې کمپاین په پلي کولو سره ټول ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیږي. د جنوبي او زید غزړ پر ضد مبارزې د مرکز مسول ډاکټر عبدالکیم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دریو تر سره سو کمپاینونو کې د ماشومانو د واکسین فیصدي راکمه وه او زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي.
دریم کمپاین دی د کوچنیانو د واکسین د فیصدي لشت زمر څخه ډیر کوچنیان پاتیش په دې اړه د ولایتي محترمی داری سره او په مرکز کې موږ د خپل مشرتابه وزارت محترم مقام سره خپل ملاحظات شریک کړي دي چې کندهار د پولیو د ناروغي مرکز دی. څو چې کور په کور کمپاین شروع شي، موږ هر کوچنی ته ځان ورسو، هر دوره د کمپاین کې کوچنی بچ هڅه واکسین واخلي، نو بیا به د ویروس د گردش لپاره چانس ډیر کمی.
د کندهار ښار اوسیدونکو د واکسین د کمپاینونو لپایل څخه خوښتي، خو له دې عمله چې ماشومان ته په منظم ډول واکسین نه رسیږي اندېښمن ښکاري. د کندهار ښار اوسیدونکو اختر محمد په دې اکل امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل:
د پخوا په شان کور په کور د واکسین کمپاین وسی، څکه چې اوس مسجد په مسجد زموږ ماشومان ته د واکسین نه رسیږي، نو زموږ اله دا د ارزو دا د لوړ چارواکو سره لوړ مقامات سره چې د واکسین د پخوا په شان چې کور په کور چې څکه زموږ ماشومان د دې ناروغي سره وژغورسي.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډ شرمن د یالتا اروپایی ستراتیژي غونډې ته پا په وینا کې ویل روسیا د یوکران په لور خپل غوښته پراخته ورکوي. روسیې د نظامی قوا په ناپارولو بندولو کې څه باندې 30,000 عسکر د یوکران د سرحدونو سره ځای په ځای کړي دي او اضافي عسکر یې بیلاروس ته استولي دي. د دا په توګه د سترو نظامي تطبیقاتو لپاره استولي دي. مسکو مخ په زیاتېدونکې توګه شدیده او بې اخلاصه لفاظي غواړي چې یوکران د تېری کوونکي په حیث انځور کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ویلي د روسیې لپاره تدافعي توجیه نشته چې د یوکران د سرحدونو سره په ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر عسکر ځای په ځای کړي، په داسې حال کې یوکران روسیې ته ګواښ نه مخامخ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن څرګنده کړه دا په څرګنده توګه داسې نښې نښانې څرګندوي چې دا روسیا وه په 2014 کال کې په یوکران باندې حمله وکړه او تر دې ورځې پورې کریمیا یې اشغال کړې ده. روسیا په ختیځ یوکران کې جنگ ته د څنګه مواد برابر کړ چې دا کېږي تقریبا 4,000 تنه پکې وژل شو او بشپړ خارګوټي تباه شو. دا روسیا او د دوی نمایندګان دي چې په سلګونو یوکرایان د سیاسي بندیانو په حیث نیولي دي او دا د روسیې د اقداماتو علت دی چې تقریبا 3,000,000 یوکرایان عاجلې بشري مرستې ته ضرورت لري. روسیې د یوکران په انتخاباتو کې مداخله کړې ده او کوشش کوي چې د یوکران دیموکراتیکو موسسو ته تاوان ورسوي. روسیې د انرژي او تجارت مخه نیولې ده. د یوکران په مهمو بنیادي کارونو باندې سایبري حملې کړې دي او د پروپاګاند او غلطو معلوماتو نه کار اخلي چې د بې باورۍ او بې ثباتۍ تخم وشیندي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ټینګار وکړ امریکا د یوکران د خلکو سره ولاړه ده او موږ د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامي سره ژمنه کړې ده. د 2014 کال نه راپدې خو امریکا په امنیتي او غیر امنیتي مرسته کې د څه باندې 15.5 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده. په دې کې څه باندې 350 میلیونه ډالر هغه مرسته شامل ده چې د هغو کسانو سره وشي چې بېځای شوي دي یا د روسیې تیری ورباندې تاثیر کړی دی. امریکا یوکران ته دفاعي امنیت هم برابروي. جمهور رئیس جو بایدن د دسمبر په میاشت کې د امنیت په مرسته کې 200 میلیونه ډالر ته اجازه ورکړه او لومړی جوپی په دې نږدې ورځو کې کیف ته رسیدل پیل کړل. د امریکا کانګرس په دې تازه وخت کې د یوکران د امنیتي مرستې د پروګرام لپاره بودیجه زیاته کړه او امریکا د بالټیک دولتونو په شمول د خپلو ناټو متحدینو سره کار کوي چې په دې تنظیمن وخت کې یوکران ته ډیپلوماتیک ملاتړ او نور مرسته برابره کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن خبرداري ورکړه چې روسیا یوکران باندې نور تیری وکړي دوی به له هغه څنه په اخوا چې په 2014 کال کې ورسره مخامخ شو د قیمتونو او عواقب سره مخامخ شي. امریکا او زموږ اروپایي متحدین او انډیوالان په ګډه کار کوي چې منسجم اقتصادي اقدامات چمتو کړي چې دغه اقدامات د روسیې د اقتصاد او مالی سیستم لپاره به دقیق جدي دوامدار قیمت وي. روسیا باید دغه بدمرغه ګام وچت کړي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.